امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو سلام زه نو شباشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري
د بلخ لپاره د نوی والی ټاکل کېدو پر سر د ارګ او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ ستونزې لا هم نه ده حل شوې په استرالیا کې یو تن چې په خټه افغان دی خلګې په موټر وهلی دی او د امریکا جمهور رئیس ټرمپ ویلی دی په هغه هیوادونو مرستې بندوي چې د بیت المقدس پر بیت المقدس ته اسرائیلو د پایتخت پیژندلو په حق لید هغه پریکړه رد کړې ده
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشي نن د پنځ شنبه ورځ د قوس میاشتې ډیر شمه د نومبر د میاشتې له 28 سره برابر ده امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونه کې دا هم اوري د افغانستان د زمکو خپلواکۍ اداره وایي چې 1500 زره جریبه زمکه د غاصبانو له منګلو خلاصا کړي لا تیر څو ورځې را په دې خوا تاجکستان خپل سرحد د افغانانو پر مخ تړلې دی
د دې خوا څخه نه د صادراتو لپاره نه د وارداتو لپاره او نه هم خلکو ته د دې اجازه شته چې دوی لاړ شي تاجکستان ته
ملګرو ملتونو کې د بیت المقدس په تړاو جوړېدونکې غونډې په اړه راپور او مرکه هم لرو له خبرونو وروسته د دې او نورو رپورټونو اوریدل مه هیروئ اوس هم پام وکړئ د سیمې او نړۍ خبرونو ته چې عاشق الله رحیم زوی درته وایي
السلام علیکم د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي د بلخ ولایت نه بعد عطا محمد نور د لری کېدو تصمیم هغه وخت ومني چې جمهوری ریاست په خپل پریکړې د سر غور وکړي او د دوی شرایط ومني دغه ګوند مارسیال ویان زبیح الله فطرت وایي د بلخ د ولایت د مشرۍ لپاره راتلونکي انتخاب او دغه شندوی ته د څو وزارتونو سفارتخانو او ولایتونو د مسؤلیت سپارل د جمعیت اسلامي شرطونه دي
هغه محل به جمعیت اسلامي یو سلسله شرایط لري یو ځل چې حکومت ځواب ورکړي بیا موږ خپل شرایط اعلانوو هغه ژمنه چې حکومت له جمعیت اسلامي ګوند سره د مذاکراتو پر مهال کړي وي د هغه پوره کول زموږ شرط دي بلې هو د همغه څو وزارتونو سفارتخانو او ولایتونو ژمنه یادوو
جمهوری ریاست تر اوسه د جمعیت اسلامي د وروستي دریس پاړه څنګه دی ویلي د بلخ مخکنی والی په دې ټینګار کوي چې د هغه پر ځای د پولیسي جرګې کې د بلخ استازي فرهاد عظیمی وټاکل شي په خپل خغلی عظیمی امریکا غک سره په مرکه کې وویل چې د جمعیت ګوند غړو د غونډې نو وروسته هغه ارګ ته د بلخ د نوی والی په توګه پیشنهاد کړی دی
کومه غونډه چې د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ د غړو لخوا جوړه شوې وه هلته ټولو دغې ستونزې د سوله ییز حل او د هیواد سیاسي او نورو مسلو دپاره د لارې د هوارولو په خاطر جمهوري ریاست ته د بلخ د والي په توګه زما وړاندیز
وکړه
په همدې حال کې د افغانستان د ژغورنې ملي ائتلاف هم د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د بلخ د پخوانی ولی عطا محمد نور د استعفا منل یو اړخیز اقدام بللی دی دغه ائتلاف خبرداری ورکړی دی چې ښاغلی نور ګوښه کول به اسلامي دولت یا داعش او طالبانو ته د افغانستان شمالي ولایتونو او په ځانګړي ډول د بلخ د ناامنه کولو امکان په لاس ورشي د افغانستان د ژغورنې په ملي ائتلاف کې د جنرال دوستم په مشرۍ د افغانستان ملي اسلامي جنبش ګوند د حاجی محقق په مشرۍ د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند او د صلاح الدین رباني په مشرۍ د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند شامل دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اوزا بحث کوي په ملګرو ملتونو کې چارواکو ویلي دي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حالاتو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش رپورت وڅېړل شي دغه رپورت د افغانستان د سیاسي وضعیت امنیت سولې اقتصادي ودې سیمه ایزي همکاري بشري حقوقو او د مخدره موادو سره د مبارزې په حق له جوړ شوی دی او دا هم نړیوال خبرونه په استرالیا کې یو تن چې په خټه افغان دی خلک یې په موټر وهلی دي، 19 کسان زخمی کړی دي. پولیس وایي برید کوونکی دماغی ناروغ دی او ګمان نه کیږي چې د ترګری سره به تړاو لري. نور تفصیل د شافی سردار نوري.
دا پیښه نن د استرالیا د میلبورن په ښار کې شوې ده. عیني شاهدان وایي د برید څخه وړاندې موټر په ساعت کې په شاوخوا 100 کیلومتره سرعت روان و. برید کوونکی چې نوم یې تر اوسه نه دی په ډاګه سوی، یو شمیر خلک چې پیاده ګرځېدل وهلي دي. پولیسو د برید کوونکي په هکله نور معلومات نه دي ورکړي او یوازې یې همدومره ویلي دي چې اصلا افغان دی او د فزیکي حملې، مخدره موادو استعمال او دماغي ناروغیو سابقه لري. د ویکټوریا د پولیسو یو چارواکي مطبوعاتو ته ویلي دي چې داسې شواهد نه دي ترلاسه سوي چې وښيي دا برید د ترهګرۍ سره کوم تړاو لري. شافیا سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. د روسیې، ایران او ترکیې په نوښت نن د قزاقستان په پایتخت استانه کې د سوری د سولې د خبرو نوی پړاو پیل شو. د قزاقستان د بهرنی چارو وزارت چارواکو ویلي دي چې د دغو درېو هیوادونو د استازو په ګډون د سوری د اپوزیسون شلکسیز هیئت هم د دوه ورځو خبرو لپاره اسانې ته تللی. د بهرنی چارو وزارت ویاند ویلي دي چې په پام کې ده د دغو خبرو په دویمه ورځ د سوری لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن دی مزدور هم پکې برخه واخلي. ترکی د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه ردول ستایلی دي چې بیت المقدس د اسرائیل پایتخت اعلان کړی دی، خو ښاغلی ټرمپ بیا خبرداری ورکړی دی چې په هغو هیوادونو به مرستې بندې کړي چې د هغه د پریکړې مخالفت یې کړی. د خبر تفصیل د نظرانې یوسف زین اوري.
د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې د ملګرو ملتونو رایګیری او د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پریکړې ردول متحده ایالاتو ته یو درس دی. اردوغان پر ټرمپ تور ولګو چې په ځینو هیوادونو خپل پریکړه د ډالرو په زور مني. اردوغان ټرمپ ته په خطاب کې ویل د ترکیې دموکراتیک اراده په ډالرو نشي اخیستلې. د ترکیې جمهور رئیس د نورو هیوادونو نه هم وغوښتل چې خپل اراده دې په ډالرو نه خرڅوي. په همدې حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ملګري ملتونه د دروغجنو کور بللې او ویلي دي چې په دې حقله رایګیری ردوي. تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله هم نن په یو پریکړه لیک رایګیری وکړي او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا پریکړه رد کړي چې بیت المقدس د اسرائیلو پایتخت کړلې. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. هند وایي د برما سره 25 میلیونه ډالر مرسته کوي چې د روهنګي مسلمانانو لپاره د رخاین په حالت کې د کورونو جوړول هم پکې شامل دي. د هند بهرنی چارو وزارت نن ویلي دي چې د کورونو په جوړېدو سره به هغه روهنګي مسلمانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شي چې بنگلاديش ته کډه شوي دي. د اګست د میاشتې راهیسې شاوخوا 6000 روهنګي مسلمانان بنگلاديش ته کډه شوي دي. ملګرو ملتونو دا کار په زور د یو قوم د خپل سیمې نه شړل ګڼلې دي. او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کانګرس لخوا د مالیاتو د اصلاحي مسوبې تایید د ځان لپاره یو لویه بریا وبلله. هغه وویل چې په دې کار سره یې د خلکو سره یو ژمنه پوره شوه چې د انتخاباتو په وخت کې کړې وه. ښاغلی ټرمپ وویل چې په مالیاتي سیستم کې اصلاحات به د منځنۍ طبقې امریکایانو ته ګټه ورسوي او تجارتي کمپنۍ به وهڅوي چې په امریکا کې پانګونه وکړي. له دغو ټولو اصلاحاتو سره په کانګرس کې د دیموکرات ګوند وکیلان موافق نه دي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نو اوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه واورئ. د ترکیې او فلسطین د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د امریکا هغه خبردارې با ویزه ګڼلې چې وایي د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به امریکا د هغو هیوادونو نمونه یاداشت کړي چې د بیت المقدس په تړاو د ولسمشر ټرمپ د پریکړې په خلاف رای ورکړي څو دا هیواد خپل مرستې ورباندې بندې کړي. په دې اړه نور جزئیات د نسیم ستانیزی په رپورټ کې اورو.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویل امریکا وایي دوی به د هغو هیوادونو نمونه پیدا کړي چې رای ورکړي او ولسمشر ټرمپ ته به ورکړي.
تاسو به په دې نمونه باندې څه وکړئ؟ آیا تاسو په دې هیوادونو د یرغل اجازه ورکوئ او که سزا ورکوئ؟ دنیا بدله شوې ده. دا نظر چې زه قوی یم نو له همدې عمله زما خبره هم سمه ده. اوس بدل شوی دی. اوس نړۍ د بې انصافۍ پر خلاف راپورته کیږي. له نن نه وروسته به هیڅ باوقاره او باشرفه ملت دغه راز فشار ته تسلیم نشي.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر دغه خبرې پرون په یو خبري کنفرانس کې په استانبول کې په داسې حال کې وکړلې چې د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر هم ورسره ملګری و.
دا واقعا په سیاست کې د نړیوال نظام یو نوی تعریف دی. داسې ښکاري چې د امریکا اداره په نوي سیاسي واقعیت باندې خپل مهر لګوي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به د خپلو 193 غړو هیوادونو خاصه او عاجله غونډه نن د پنجشنبې په ورځ وکړي. دا غونډه د عربو او اسلامي هیوادونو په غوښتنه د بیت المقدس په اړه د امریکا د پریکړې پر خلاف کیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو او د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی دواړه په دغه غونډه کې په نیویارک کې ګډون کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د دسمبر په 19 د سه شنبې په ورځ لس دولس هیوادونو ته چې د دې پریکړه لیک لپاره رای ورکړې وي او د امریکا پر فیصله انتقاد کوي یو لیک ورلېږلی دی. په لیک کې هغه وایي چې امریکا به دا هیوادونه په یاد ولري. هغې په ټویټر کې ولیکل چې امریکا به دا نومونه یاداشت کړي.
هغه څه چې نن موږ د امنیت په شورا کې وینو توهین دی او دا به هیڅکله له یاده ونه ایستل شي.
نیکی هیلی هغو هیوادونو ته ګواښ کړی دی چې د امریکا د هغې پریکړې خلاف رای ورکړي چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه بولي. هغې وویل چې ولسمشر ټرمپ ترېنه غوښتنه کړې ده چې د دغو هیوادونو په اړه رپورټ ورکړي. اسرائیل بیت المقدس تل د خپل همیشني پایتخت په توګه پیژني، خو فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د یو راتلونکي دولت د پلازمینې په توګه غواړي. د بل پلوه ریاض المالکی د فلسطین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دوی د ملګرو ملتونو په غړو هیوادونو او د امنیت په شورا کې د دې فیصلې خلاف چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه پیژني ډېر ملاتړ لري.
قدر من اوریدونکو تاسو رپورت واوریده. په همدې اړه مرکه لرو. ولسمشر ټرمپ تیر ماښام په واشنگټن کې د کابینې په غونډه کې د وینا په مهال وویل هر هغه هیواد چې د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د امریکا له لورې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو د پریکړې په ضد رای ورکړي، د امریکا مالی مرسته به ورباندې بنده شي. نړۍ سره د امریکا پر اړیکو او کدا نظر عملی شي پر پایلو یې د ځینو پوښتنو د ځوابولو لپاره د نړیوالو حقوقو د چارو کارپوه سید خالد سادات را سره د کابل نه د تلیفون په لیکه دی. نورې پوښتنې به د هغې نه وپوښتو. سادات صاحب، ستړی مشي، په دې اړه له څو ورځو را په دې خوا بحثونه کیږي، خو غواړم لومړی د دا پوښتنه ځواب کړي چې د نړۍ هیوادونه به د ولسمشر ټرمپ د دې خبرې په مقابل کې چې که چېرته رای ورنه کړي د بیت المقدس په موضوع کې دوی به ورباندې مرستې بندې کړي، د نړۍ هیوادونه به څه ځواب ورته ووایي؟
ګوري، د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ اوسنۍ پریکړه، اوسنۍ فیصله دا د نړیوالو حقوقو خلاف او د بین المللي حقوقو د موازنه خلاف عمل دی. په عین زمان کې تاسو وګورئ چې د نړۍ سره په تمام معنا باندې امریکا تعامل په ټوله کې د فقط د اسرائیلو او د یو یهودي دولت د جوړولو لپاره دی. اوس چې امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې په سیاسي پریکړو کې پاتې راغله، تقریبا 14 هیوادونو د فلسطین موضوع په اړه د فلسطین په ګټه باندې فیصله وکړه. همدارنګه فقط امریکا وه چې اوس د اسرائیل لپاره د ویټو حق استعمال کړ. امریکا د خپل تاریخ نه اوس پورې ملګرو ملتونو کې تقریبا 3 ځلې د ویټو حق استعمال کړی او 1 ځلې د اسرائیلو په ګټه باندې استعمال کړی دی. نن پر دې باندې زه فکر کوم چې اوس هم امریکا په دې فکر کې ده چې څنګه کولی شي د اسرائیلي دولت د جوړولو لپاره په منځني ختیځ کې فقط او فقط د خپل سیاسي فشار نه د نړیوالې ټولنې همدارنګه په نړۍ په هیوادونو باندې فشار ورکړي.
ساده څه په افغانستان هم له هغو هیوادونو د جملې نه دی چې امریکا نه په مختلفو برخو کې ډېرې مرستې ترلاسه کوي، او هم د بیت المقدس په اړه دریز روښانه و چې ډېر زر ولسمشر غني د اسلامي هیوادونو بیړنۍ غونډې ته ترکیې ته لاړ، اول ته یې خپل دریز معلوم کړ چې یعنې د دې موضوع په خلاف دی، نه غواړي دغه خبره چې کوم چې ټرمپ کړې وه یا د کومه پرېکړه چې کړې ده دریز معلوم دی د افغان حکومت. نو څه فکر کوئ چې د امریکا او د افغانستان اړیکې به راتلونکي کې څنګه؟
زه په دې باور یم چې د افغانستان اوسنی وضعیت د بیت المقدس په موضوع کې د امریکا سره په یو تقابلي حالت کې دا تعریف دی چې اوس د افغانستان حالت موږ د اسرائیل د موضوع په نشته لري اوس امریکا په افغانستان کې حضور لري د افغانستان د حکومت سره مرسته کوي یا د افغانستان د ولسمشر مرسته کوي دا د ملګری ملتونو د 1917 په تړلي پر اساس باندې د بین المللي امنیت یو غوښ لپاره د مرسته کوي او د اسرائیل موضوع یو جدا موضوع ده نو زه فکر کوم چې په نړیوال کانټکس کې خصوصا د نړۍ د بین المللي حقوقو پرانا کې په هیڅ صورت امریکا د افغانستان موضوع سره نشته لري دا موضوع تاسو وګورئ چې ما مخکې ویل چې امریکا فقط د سیاسي فشار په توګه باندې ملګری ملتونو په غوړي هو د باندې چې سردرنی هو دنه دي د همدې پران دي فقط د سیاسي فشار استفاده کوي زما باور دی چې امریکا د امریکا عامه ذهنیت دا به د افغانستان په موضوع باندې د اسرائیل سره داسې دی اوس هم نقطه پیدا نشي یعنی امریکا به ونته وایي چې ټول مرسته په افغانستان باندې قطع کاندي بنا پر دې باندې چې امریکایان په دې کې د خصوصا د 2014 کال دی خو ته په یو بل باندې کې رښتینې دي ټول د ټول نقطه په نظر کې نیول سره دا باور لرم چې امریکایان د افغانستان موضوع لپاره فقط سیاسي فشار په توګه باندې د فلسطین موضوع څخه استفاده کوي اما په دې باندې ته وایي چې افغانستان لپاره د اسرائیل موضوع یو د داسې فشار لوي چې وکول شي امریکایان د افغانستان څخه یو بل داسې حالت رامنځته کړي چې هغه د نړۍ په فکر کې
بله ساده سب نړیوال بوت څنګه ګوري چې اکثرا نه چې یوازې اسلامي هیوادونه نه بلکې د نړۍ ډیر نور هیوادونه چې د امریکا ډیر نږدې ملګری ګڼل کېدل یعنی غیر اسلامي هیوادونه په دې اکل خبرګونو خود او د دې پریکړې د ولسمشر ټرمپ د پریکړې په خلاف کچیرته امریکا تر اخره په خپل دریز ودرېږي نړیوال بوت څنګه ګوري د امریکا روابط د نړۍ د نور هیوادونو سره څنګه ګوري
زه فکر کوم چې د امریکا اوسنۍ وضعیت د اسرائیل په موضوع کې دا د امریکا په توان باندې تمامېږي په هیڅ صورت امریکا نشي کولای په خپل ډیپلوماټیک ساحه کې یا د نړۍ سره داسې نږدې پاتې شي په عین زمان کې امریکا په نورو جګړو کې هم ښکېل نه یوازې د افغانستان نه بغیر نو په دې توګه کې امریکا نشي کولای ځان ته یو نړیوال طرف رامنځته کړي درېمه مهمه موضوع د امریکا د اقتصادي موضوعات دي همدا اوس که عربي هیوادونه یا د ګلف هیوادونه خصوصا د پنځه محافظه‌کار هیوادونه د عربي نړۍ د اسرائیل موضوع باندې د امریکا سره په تقابلي حالت وو دي باور لرم د امریکا په ډېر لوی سر اقتصادي ضربه وګوري زه فکر کوم چې اوسنۍ دریز د امریکا په هیڅ صورت د امریکا د وضعیت لپاره د اوسنۍ او په آینده کې په هیڅ صورت موږ نشو تعریفولی چې د امریکا د یو خېل ورته بوځي بنام د ولسمشر ټرمپ اوسنۍ دریز هم د اسلامي نړۍ هم د غیر اسلامي نړۍ په مقابل کې چې نه ولې دا د امریکا د خطر یو علامه ده
ډېره مننه سعادت صاحب کورم ودان
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري د 2018 کال د پای ته رسیدو په درشل کې د امریکا غږ په بیلابیلو برخو کې د خاصو رپورټونو خپرول پیل کړی دی د دې سلسلې دوم رپورت د افغانستان او پاکستان پر جنجالي اړیکو دی د 2018 کال د افغانستان او پاکستان د روابطو لپاره یو ستونزمن کال په همدې کله پام وکړئ د امریکا غږ د خبریالۍ عائشه تنظیم رپورت ته
په 2018 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ روابط لا پیچلي شول دواړو لوریو تورونه ولګول چې تو نارو ته اجازه ورکوي څو له خاورې نه د بریدونو لپاره کار واخلي په همدې ترڅ کې د افغانستان ولسمشر پر پاکستان د سولې د هڅو د درولو نیوکه وکړه
فرام دی ډے آی ټوک افیس
د لومړی ورځ راهیسې مې هڅه کړې ده چې پاکستان ته د دوستۍ لاس وغځوم خو منل شوی نه دی موږ هڅه کړې چې په دوه درې څلور او حتی پنځه اړخیز ډول خبرې وکړو او جګړې او ترهګرۍ ته د پای ټکی کېږدو خو موږ ډیر کم پرمختګ کړی دی
په تورخم او چمن کې د پاکستان پولې وتړل شوې او د افغان چارواکو په وینا د دوړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچا 50% راوغورځېدلا د روابط یو بل جنجالي ټکی د پاکستان هغه هڅه ده چې له افغانستان سره پر خپل پوله کټاري جوړ کړي
is going to be complete
د دې پولې په اوګدو کې به په بشپړ ډول کټاري ولاګول شي سرحدي کلاګانې به بشپړ شي تر 2013 به د دې نړیوالې پولې یو داسې هنج پاتې نشي چې زموږ تر څارنې لاندې نه وي
افغانستان په پاکستان تور لګوي چې د افغان طالبانو مشرتابته د کوټي او پېښور په څیر د پاکستان په لویو ښارونو کې ځای ورکړی دی د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم د اګست په میاشت کې د جنوبي اسیا په اړه د خپلې پالیسۍ د اعلانولو په ترڅ کې د افغانستان د امنیتي حالت د خرابولو ګرمتیا پر پاکستان واچوله
Pakistan has also sheltered
Pakistan haga sazmanun ta panah jay war kade de che har awraz zmuk khalak wajni muk Pakistan ta milliardun dollar war kade di kho hagoi haga tarahgar ta jay war kade che muk sara jagda kawi daga halat bayat badlun umumi aw zarb badlun umumi
la haga waqt rahi se da Afghanistan Pakistan aw America tarman pa usani halat ke ziyad badlun na de raghale خود دې غټې د پرانستلو لپاره د پدې ترشا ډیپلوماټیکی هڅې روانې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي لا تیر څو ورځې را په دې خوا تاجکستان خپل سره د افغانانو په مخ تړلې دي. دا چې ولې لږ وروسته به رپورټ واورئ. خو د افغانستان د ځمکو خپلواکۍ اداره وایي چې 1500 جریبه ځمکه یې د غاصبینو له منګولو خلاصه کړې او د حکومت ملکیت ته یې ستنه کړې ده. د دې ادارې په وینا دا ځمکه په تیرو 1500 کلونو کې زورواکانو له خوا غصب شوې وه. له کابله د امریکا غږ خبریال لیمی نیازی رپورټ رالیږلی.
د افغانستان د ځمکو ملي اداره وایي په تیرو 1500 کلونو کې د سیمه ایزو زورواکانو او دولتي چارواکو لخوا د ځمکو غصب چې تر ډیره په کابل، بلخ، هرات، نیمروز او ننګرهار ولایتونو کې ترسره کیږي 1500 جریبه ځمکه بیرته د دولت ملکیت ته ستنه کړې ده. د دغې ادارې د پلان او پالیسۍ مشر غلام حسین رحماني امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل دغې ادارې د ځمکو د غصب مخنیوي او بیرته نیولو لپاره افغان حکومت ته دوه بشپړې طرحې وړاندې کړي دي. ښاغلي رحماني د ځمکو د غصب په تړاو د لویو منځنیو او ټیټې کچې غاصبینو د شمیر په اړه وویل
موږ بشپړ اسناد درلودل چې د احصایې له مخې 15,831 ستر متوسط او وړ غاصبین مو لویې څارنوالۍ، عدلي او قضایي مرکز، ملي امنیت او کورنۍ چارو وزارت ته سپارلي دي. لویې څارنوالۍ په مستقیم ډول په دغو اسنادو باندې کار کوي او همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت د هغه لیست له مخې چې موږ ورته سپارلی دی د غصب شوو ځمکو د بیرته نیولو لپاره اقدام کوي.
خو له روغتیا څخه د سارې اداره بیا د ځمکو د خپلواکۍ ادارې دغه شمېرې له حقیقت څخه لرې کړې او وایي تر اوسه پورې نه دي لیدل شوي چې د ځمکو کوم لوی غاصب سره قانوني چلند شوی وي. د دغې ادارې اجرایوي مشر اکرام افضلي امریکا غږ ته وویل د ځمکو د ملي ادارې د 1992 کال د احصایې له مخې په افغانستان کې 1.3 میلیونه جریبه دولتي ځمکه غصب شوې ده.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري جلال آباد ښار کې د داخلي تولیداتو نندارتون کې صنعتکار او خزله حکومت او مؤسساتو نه غوښتنه دي چې باید د تولیداتو د بازار موندنې لپاره ورسره مرسته وکړي. په دې اړه درته په زړه پورې رپورټ لرو لږ وروسته یاوري. خو تر هغې مخکې د تیرو څو ورځو را په دې خوا تاجکستان خپل سرحد د افغانانو پر مخ تړلې دی. خبریال ګلرحیم نیازمن پاکله رپورټ را لېږلی.
د قندز د والی ویان نعمت الله تیموري وای چې لتیرو څلورو یا 15 ورځو را په دې خوا د شیرخان بندر دروازه د افغانانو د تګ راتګ او تجارتي مالونو د وړلو راوړلو لپاره د تاجکستان لخوا بند شوې ده. تیموري زیاتوي چې د تجارتي سرحدي دروازې د بندښت علت تر اوسه دوی ته هم نه دی څرګند شوی، خو دوی په شمال ختیځ زون کې د یوناما له دفتر سره د دغې دروازې د تړل کېدو د علت د معلومولو په خاطر خبرې کړې.
خو تقریبا څلور ورځې یا 15 ورځې کېږي چې د تاجکستان د لوري څخه دا بندر بند شوی دی. موږ د دې لپاره چې په وضعیت ځان پوه کړو چې د څه لپاره بند شوی دی، د اخوا څخه کوم کسان چې راځي د افغانستان لوري ته هغو ته اجازه ورکول کېږي د دې خوا څخه، نه د صادراتو لپاره، نه د وارداتو لپاره، او نه هم خلکو ته د دې اجازه شته چې دوی لاستي تاجکستان ته. د همدې موضوع په خاطر باندې موږ ریاست خارجه په قندوز کې لرو. د دې له طریقې څخه وزارت خارجه سره دا موضوع مطرح کړی ده ترڅو د دواړو وادونو د خارجه وزارت په ساته باندې دا موضوع سره حل شي. تر ډیره پورې دا شهادت او ګمان کیږي چې د 2013 میلادي کال د پیل شپې ورځې دي ځکه دا بندر بند شوی دی. خو شاید نورې خبرې به هم وي خو موږ ته دقیق په دې اړه معلومات نشته دی.
تیموري هغه اوازې رد کړې چې ګوندې له تاجکستان سره په سرحدي سیمه کې د افغان او تاجک پولیساتو ځواکونو ترمنځ دي کومه ستونزه رامنځته شوې وي. د بدخشان د نوسی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی شریف وایي چې که دغه لار د افغانانو پر مخ وتړل شي نو د بدخشان د سرحدي ولسوالیو خلک به له زیاتو ستونزو سره مخ شي.
د افغانستان کې راههای منتهی به ولسوالیا بند شي او مسیری رای هم که به دروازه
په ژمي کې د بدخشان د سرحدي ولسوالیو لارې له مرکز فیض آباد سره د واورو د ورخت له امله بندیږي او د درواز له ولسوالیو سره نښتې لارې هم له تیرو دوه کالو را په دې خوانه امن دي. د سرحدي ولسوالیو خلک د تاجکستان په ویزه باندې له هغې لارې خپلو سیمو ته تګ راتګ کوي. که د تاجکستان لار د افغانانو پر مخ وتړل شي دوی به له ستونزو سره مخ شي. هغه زیاتوي چې د بدخشان د سرحدي ولسوالیو خلک خپل خوراکي مواد د شیرخان بندر له لارې تاجکستان ته اړوي او بیرته افغانستان ته راځي.
مواد مورد نیازشون از طرف شیرخان بندر و دروازه انتقال میکنن. رایی که داتابوسان
د درواز د سرحدی ولسوالیو خلق د شیرخان بندر لارې خوراکي مواد را انتقالوي. داخلي لارې په وړي کې هم سختي دي او په ژمي کې دغه لارې بندیږي. یوازینی لار چې تګ راتګ پرې کېدای شي د تاجکستان لار ده. دغو سیمو ته د پراختیايي پروژو مواد هم د شیرخان بندر لارې تاجکستان ته وړل کېږي او بیرته افغانستان ته راوړل کېږي، ځکه چې داخلي لارو باندې د موادو انتقال ناشونی دی. د شیرخان بندر د ګمرک سرپرست مسؤول محجوب وایي چې له تاجکستان څخه افغانانو ته د راتګ اجازت شته، مګر له دې خوا افغانانو ته د تګ اجازه نه ورکول کېږي. هغه زیاتوي چې د تجارتي مالونو په وړلو راوړلو کوم ممانعت نشته دی. د تجارتي مالونو د وړلو راوړلو پر وړاندې ممانعت نشته او هغه افغانان چې افغانستان ته راځي پر هغوی هم بندیز نشته. یوازې له افغانستان څخه تاجکستان ته په تګ بندیز لګېدلی دی. د بدخشان د سرحدي سیمو خلک وایي چې که دوی ته تاجکستان ته د تګ اجازه ورنه کړل شي نو د ژمي پر وخت به د غذایي موادو له کمبود سره مخ شي. له تیرو درې کالو را په دې خوا په قندوز کې د تاجکستان قونسلګري بنده شوې ده. څو کاله وړاندې د شیرخان بندر په سیمه کې له تاجکستان سره د امریکا د متحده ایالاتو په مالي لګښت تر 200 متره اوږد پل جوړ شو چې د سوداګرو لپاره یې سهولت رامنځته کړی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. جلال آباد ښار کې د داخلي تولیداتو نندارتون کې صنعتکار او ښځو له حکومت او مؤسساتو نه غوښتنه کړې ده چې باید د تولیداتو د بازار موندنې لپاره ورسره مرسته وکړي. ذبیح الله غازی له ننګرهار نه په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
تقریبا 50 کلنه شیرینو د وطني شاتو د خرڅون لپاره جلال آباد کې د داخلي تولیداتو یو نندارتون کې ناسته ده. هغه وایي خاوندې کلونه وړاندې مړ شوی او اوس د شاتو د مچیو د ساتنې له برکته خپله نهه کسیزه کورنۍ ساتي.
زراعت د خوانه ما څلور صندوقه مچۍ راکړ شوې بخششي. هغه صندوقونه ما واغستل په فارم کې مې کېښوستل او هغه په مرور د زمان سره د دې نن ساعته پورې هغه 50 صندوقو ته زما مچۍ ورسېدلې. زه د دې شاتو کاروبار نه ډیره راضي یم او ډیره ته خوشاله یم او ډیره علي ځنې پکې کوم چې زما دا کاروبار وسی شي او پراخه شي.
د وریخمو لار د فرهنګي ونې په لړ کې د نندرتون د جلال آباد په فوټبال میدان کې جوړ شوی او چې د اطلاعات فرهنګ سرپرست وزیر پوهان رسول باوري مورغلو
دا به هم د ننګرهار د انکشافاتو یو نندرتون وي او هم به د اطلاعات فرهنګ وزارت د اړوند ادارو په دې کې د کتابتون د کتابونو نندارتون شته، د لرغونو سیمو څخه د ترلاسه شویو آثارو نندارتون شته، د موزیم د فلم نندارې دي او نور
نندارتون کې نږدې 150 وړو خونو کې بیلابیل داخلي تولیدات نندارې ته ایښودل شوي. خو نیوه کدا کیږي چې په کور دننه تولیداتو ته سم بازار نه موندل کیږي. سایمه دغه نندارتون یوه بله ګډونواله ده چې په خپلو لاسونو ګنډلې وطني جامې نندارې ته ایښوي.
موږ البته دې ته د نندارتون او دې ته مثلا دومره توجه زموږ په دې باندې نه، ځکه دا چیرته په کال کې یو ورځ موږ ته پیدا شي. خو که چیرته مثلا مارکیټ موږ ته ښه شي او ښه مارکیټ موږ ته پیدا شي هغه کې موږ خپل راکړه ورکړه وکړو وړاندیز وکړو خو البته دا مارکیټ کې د مارکیټ په پیدا کولو کې موږ سره دولت کومک وکړي چې مثلا موږ څنګه یو مارکیټ سره خپل اړیکه ونیسو.
د ورېښمو لارې فرهنګي ونې د تیرې سې شنبې په ورځ پیل شوې چې اول ورځ د ورېښمو لارې په تړاو علمي سیمینار په کابل.
درنو اوریدونکو نن سات خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. تر راتلونکو لوی لامل شي.